آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
د امریکا غاښنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم، بیا هم ستړي مشي. وخت په واشنگتن کې د شپې 9:30 او په کابل کې د سهار 6 بجې شولې. دا د امریکا غاښنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنی پښتو خبری خبرونه پیل شوله. نن یک شنبه ده، د 1399 هجری لمریز کال د زمری یا اسد 28 ده چې د 2018 کال د اگست میاشتې 12 کېږي. د روانې نیم ساعته خبری خبرونې د راپورونو په برخه کې به واوري چې د انتخاباتو د شکایتو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې د کاندیدانو وروستی لیست خپور کړی دی او د 15 کسانو نمونه ترې ایستلی دي. د قندز د امام صاحب ولسوالۍ کې خلکو ته د پاکو اوبو رسولو چارې پیل شوي دي. او په نړیوالو راپورونو کې به واوري چې د نړیوال سازمان وایي د لیبیا نه په خپل خوښه وطن ته د یو شمیر مهاجرینو د بیرته ستنېدو پروسه پیل شوې ده، خو په هغه هیواد کې په محبسونو کې د غیر قانوني مهاجرینو شمیر ورځ په ورځ زیاتېږي. دا راپورونه لږ وروسته اورئ. اول د افغانستان سیمې او نړۍ تر دې دمه مهم خبرونه د خلیل خان اورئ.
السلام علیکم. د طالبانو سیاسي دفتر یو هیئت د سولې د مذاکراتو لپاره د زمینه د برابرولو پر مخه د ازبکستان په مرکز تاشکند کې له چارواکو سره لیدلې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې لنډې خبرپاڼې په خپرولو سره لیکلي چې د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو د پلاوي مشري په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر رئیس محمد عباس تنگزي کوله. د طالبانو استازي د اګست میاشتې له 8 څخه تر 10 نیټې پورې په ازبکستان کې ول. په ایلامی کې راغلی دی چې ازبک ډیپلوماټانو د طالب استاذ ورکلی کړی او دواړو لورو په افغانستان کې د سولې د بهیر په شرایطو خبرې کړې دي. ازبکستان د 2013 کال د مارچ په میاشت کې د افغانستان د سولې لپاره یو غونډې هم رابللې وه. په امریکا کې فدرالي تحقیقات کوونکي د دې هڅه کوي چې دا معلومه کړي چې هغه کوم علت و چې د متحده ایالاتو د شمال لویدیځ ایالت واشنگټن د هوایي ډګر یو کارکوونکی پرون یوه تش الوتکه بې له اجازې والوزوله او بیا وروسته نسکوره کړه. د سیاتل د ټاکواما هوایي ډګر چارواکي وایي چې د الوتکه پرون له دې ډګر څخه والوته او د یو ساعت وروسته په یو ټاپو کې نسکور سوه. د الاسکا ایرلاینز یو چارواکي داسې وویل:
To our knowledge, he didn't have a pilot's license. I mean, commercial aircraft are complex machines.
موږ چې کوم معلومات لرو، دغه کس د پیلوټ جوازنامه نه درلوده او موږ په دې نه یو خبر چې هغه د الوتکې الوزولو روزله روزنه ده او تجربه له کومه ترلاسه کړې وه. د پولیسو چارواکو ویل دي چې دغه 90 کس په یوازې سر دا کار کړی او ځان وژنې ته یې تمایل درلود او شایي په پیښه کې وژل شوی وي. د دوی په وینا داسې شواهد یې نه دي موندلي چې دا به کومه تروریستي عمل وو. ملګري ملتونه وایي باوري رپورټونه ترلاسه کړي دي چې د چین شاوخوا 1 میلیون اوغیري مسلمانان په یو ځای کې ساتل کیږي چې توقف ځای ورته ویل کېدای شي. د ملګرو ملتونو دغه مقام زیاته کړې ده چې د مسلمانانو او یوغیرانو په وړاندې دغه ډول اقدامات د دینی سخت دریځۍ او ټولنیز ثبات د ساتلو په بهانه کېږي. چین تر اوسه د ملګرو ملتونو دغه مقام د څرګندونو پاکله خبرګون نه دی ښودلی. د پاکستان د پوز ویان جنرال آصف غفور د امریکا جغ ته ویل دي چې د افغانستان سره په پوله په اساسو سیمه کې به د روان کال د دسمبر پورې کټارې ولګول سي او په پاتې برخه کې به د کټارو لګولو کار د 2019 کال تر دسمبر پورې بشپړ سي. د افغانستان سره شاوخوا 2600 کیلومتر سرحد باندې د کټارو لګولو ستره پروژه د پاکستان د پوز په مشرۍ یو کال مخکې پیل سوې ده. د هند کیرالا ایالت 14 ولسوالیو نیمایي د خبرداری کچا لاغه ورسته لوړه کړي چې د سیلابونو له وجې 40 کسان مړ سوي دي. د غراز په زرګونو هکټر ځمکه باندې ولاړ فصلونو ته تاوان رسیدل دي او د 1500 څخه زیات خلک دې ته مجبور سوي دي چې خپل کورونه پرېږدي او په کمپونو کې پناه واخلي. د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې د اګست تر 15 نیټې به په دغه سیمه کې سخت د سختو بارانونو اورېدل جاری وي. له تیرې جمعې راهیسې په رومانی کې لسګونه زره کسان د مدارو لپاره د بخارست واټونو ته راوتلي او د هیواد په قوانینو کې د بدلون په خاطر د حکومت د استعفا غوښتنه کړې. سلګونه کسان د پولیسو او مزارچانو ترمنځ د اخو ډپ پر مهال ټپینسي وي هم دي. چارواکي وایي په پلازمینه بخارست کې د تشدد په دې پیښو کې د بلوا ضد پولیسو د لسو سرتیرو په ګډون 440 کسان ټپیان سوي دي چې ټولو ته روغتیایي مرستې رسول سوي دي. د دې مظاهرو په ترڅ کې هغه مهال تشدد پیښ سو چې پولیسو د اعتراض کوونکو د تیت او پرت کولو لپاره له وشکې بهونکې ګاز کار واخیست. اعتراض کوونکي وایي چې په قوانینو کې بدلون په فساد د تورونو کسانو د عدلي تعقیب پر وړاندې خنډ رامنځته کړی. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی مارټن ګریفټس د شنبې په ورځ ویلي چې د یمن په جنګ کې ښکېلو اړخونو ترمنځ راتلونکي میاشت به چې کومې خبرې کېږي د هغې تمرکز به په انتقالي حکومت او د وسلوالو ډلو په بې وسلې کولو وي. ښاغلی ګریفټس د دې هڅه کوي چې د یمن درې کلن جنګ د خبرو اترو د لارې ختم کړي چې تر اوسه په دې جنګ کې د 10,000 څخه زیات خلک وژل شوي دي او د هېواد زیاتره خلک یې د لوږې او کاتۍ سره مخامخ کړي دي. بلې خوا د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د جمعې په ورځ ویلي چې دغه ائتلاف به په یمن کې د هغه وایي برید تحقیقات وکړي چې 50 تنه پکښې وژل شوي چې زیاتره ماشومان ول. دغه راز ملګرو ملتونه هم په یمن کې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف د وایي ځواکونو د بمباریو په هکله د ناپیلو پلټونو ږغ کړی دی. د یمن د جنګ د ختمولو لپاره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب چې له مخې د سولې کومې خبرې سوي دي هغه تر اوسه ناکامه سوي دي. دا و خبرونه چې تاسو د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
دروندونکو خبرنام د امریکا غاک آشنا رادونه واورېدل. د هم د روانې خپرونې لومړی مطلب: د انتخاباتو د شکایتونو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې د کاندیدانو وروستی لیست د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته لیږلی دی. په دې لیست کې 15 کسان د ولسی جرګې د کاندیدۍ نه حذف شوي دي. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غاک آشنا رادیو د خبریال ممتاز بهیر راپور کې اوري.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې د ټاکنو لپاره د نوماندانو له وروستي لیست څخه د 15 کسانو نمونه لري کړي دي. د دغه کمیسون ویاند علي رضا روحاني د شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د ولسی جرګې د نوماندانو وروستي لیست یې د ټاکنو خپلواک کمیسون ته استولای دی. د ښاغلي روحاني پر وینا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د ولسی جرګې د نوماندانو د ابتدایي لیست په اړه د ټولو اعتراضونو او شکایتونو له هر اړخیزو څېړلو وروسته 102 تنه په وروستي لیست کې بیرته شامل کړي. 15 تنه یې له دغه لیست څخه ایستلي او 45 تنو ته یې اخطار او توصیه کړې ده.
ما هیڅ تهدید و اخطار
هغه زیاته کړه چې د دې قضیه په تړاو تر اوسه موږ ته هیڅ ډول رسمي ګواښ نه دی شوی. موږ په یو آزاد فضا کې پریکړه کړې ده او د تصمیم نیولو په پروسه کې مو هیڅ چاته د مداخله اجازه نه ده ورکړې. کاسه هم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون ویان د نوماندانو له وروستي لسخه د حذف شویو کسانو نمونه سرګن نه کړل، خو امریکا غږ ته د رسیدلو معلوماتو پر بنسټ په دغو کسانو کې مولوي ترخیل محمدي، فوزیه کوفي، مریم کوفي، زرداد فریادی، قیس حسن، ضیاءالحق امرخیل، صداقت زاهد او یو شمیر نور کسان شامل دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې لا هم د دواړو ټاکنیزو کمیسونو چارواکي د دغه لیست پر سر په سلا مشورو بوخت دي او وروستی لیست به نن شپه ناوخته خپور شي. د دغه کمیسون د ویان مرستیال ذبیح الله سعادت امریکا غږ آشنا ته وویل:
یو سل یو څلوېښت کسان چې موږ د لیست نه ایستلي وو هغه لس شاخصونه چې دوی نه وو پوره کړي، که نه د هغې جملې نه 102 کسان دوی بیرته لیست ته داخل کړي. موږ ایران په دې باندې چې دوی د کوم معیار پر اساس دغه 102 کسان بیرته لیست ته داخل کړي، موږ په دې باندې ملحوظات لرو او همدا اوس زموږ د کمیسیون د غړو ناسته د شکایتو کمیسیون د غړو سره روانه ده چې دوی باید موږ ته قناعت راکړي چې تاسو په کوم اساس اوس به دا نتیجه ورکوي. که دوی موږ ته قناعت راکړی شوی چې په دې اساس پورته کړي
خاغلی سادات زیاته کړه چې د وروستي لیست له اعلان وروسته به د ټاکنو کمیسون د ولسی جرګې نوماندانو ته د نوماندۍ د شمیرې ورکولو او د رای پاڼو د چاپولو چارې پیل کړي. په همدې حال کې د افغانستان له ټاکنو څخه د سار یو شمیر بنسټونه هم د نوماندانو د اسنادو د څیړلو پروسې پر شفافیت شک ښیي. د آزادو ټاکنو او د شفافیت د سار بنسټ اجرایوي مشر ابیب رحمان ننګ امریکا غږ آشنا ته وویل چې دغه پروسه د بې پرې ادارو له څارنې پرته ترسره شوې ده.
متاسفانه دغه پروسه نه ده هغه شوې، تر ډېره حده په نظارت نه ده شوې. طبعا شکونه هم په همدغه ځای کې دي که چیرې عدالت تامین شوی وای او همدارنګه دغه اسناد ارزول شوي وای او وخت کافي د دې په اختیار کې وای، د نور هغه اشخاصو افراد په دغه برخه کې ستونزې او مشکلات درلودل شاید هغه هم ارزول شوي. ولې متاسفانه محدود اشخاصو باندې بحث شوی، محدود اشخاصو افراد
د ټاکنو د خپلواک کمیسون د شمیرو له مخې د 1990 کال د ولسی جرګې ټاکنو لپاره په 33 ولایتونو کې 2306 نوي نوماندانو ځانونه نومولي چې 301 یې ښځې دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
ترندونکو د امریکا غاګ آشنا رادیو سهارنی خبری خبرونه د واشنگتن نوریا. د ننګرهار په ولایت کې د ښځو سره د زور زیاتی د مخنیوي د څارنوالۍ آمره شکیبا دانش وایي چې د غیداری ته د ښځو مراجعه دوه برابر زیاته شوې ده. میرمن دانش وایي د میرمنو راتګ وروسته تر هغه زیات شو چې په دې ولایت کې د ښځو سره د زور زیاتی د مخنیوي د څارنوالۍ چارې میرمنو ته وسپارل شوې. د امریکا غاک خبریالې لیمه نیازی د شکیبا دانش سره مرکه کړې ده او په سر کې د ننګرهار ولایت د ښځو د وضعیت په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
دا یو ډېره لوی ستونزه وه، خصوصا په شرقي زون کې، ځکه چې په ختیځ زون کې تقریبا یو دوه کاله مخکې هیڅ ښځینه څارنوال هلته موږ وجود نه درلوده. لیکن د دې جرأت ما ول تر سره کړ چې راغلم او ښځینه څارنوال په صفت څارنوالۍ کې مقرر شوم. ولې په هغه وخت موږ کولای شو چې په تحقیق او تعقیبي بخش کې کار وکړو. تقریبا د لوی څارنوالۍ دا یو لوی ابتکار و چې تقریبا 15 میاشتې وړاندې د 1/4 ولایتونو څخه په 1/4 ولایتونو کې ټولې امیرینې ښځینه وټاکل شوې. کوم شمیر یا چې موږ درلوده په تیر کال کې د هغې 2 چنده اوس موږ قضیې زیاتې لرو، چې د دې تر څنګ دا چې امیرینې ښځینه وټاکل شوې بلکې د نورو ښځینه څارنوالانو تعداد هم زیات شو. فلم په ننګرهار ولایت کې اته تنه ښځینه څارنوالان لرو چې مختلف بخشونو کې کار کوي.
اوس چې ښځینه څارنوالان شته، آیا عدالت ته د لاسرسي لپاره د قضیو په شمیر کې ډیروالی راغلی دی؟
بله، دا داسې مثال لري لکه یو ښځینه ډاکټره یا ښځینه استاده چې په مکتب کې ښځینه استاد راشي نو تعداد هم د شاګردانو زیاتېږي. همدارنګه که چېرته ښځینه ډاکټره اوسي نو نارینه ډېر په اسانۍ کولی شي خپله ښځه هغې ته پرېږدي او خپل تداوي کوي. همدغسې لکه څنګه چې په څارنوالۍ ته ښځینه د راتګ سره سم د قضیو تعداد هم زیات شوی دی، ځکه چې دا د ښځو اعتماد او باور او د ښځو دغه یو ډاډګیرنه ده. خصوصا داسې ډېرې قضیې او موږ ته په خپله مخامخ ویل چې څارنوال صاحب موږ د دې جرأت نه شو کولی چې موږ سپخ څارنوالۍ ته راشو او خپل موضوع خپل شکایت وړاندې کړو. لیکن اوس په ډېر جرأتمنده ډول د خپل فامیل په اجازه هم موږ کولی شو چې راشو خپل موضوعات څارنوالۍ کې شریک
کړو. تاسو ته څه ډول د تاوتریخوالي قضیې راځي؟ آیا د وژلو قضیې هم پکې شته؟
لکه څنګه چې ننګرهار ولایت یو ډېر لوی ولایت دی او مختلف نوع قضیې موږ هلته لرو. په لکه څنګه چې موږ د قانون باندې خشونت قانون باندې خشونت نگانه 2 موارد لرو، چې په 2 مواردو کې په ټول موارد کې موږ ته مراجعه کیږي. که مثلا هغه که قتل دی، کله تکوب دی، که میراث دی، که تعلیم ممانعت دی، د کار ممانعت دی، همدارنګه نور موضوعات اجباري نکاحګانې دي. خو ولې زیاتره موږ ته اوس قضیې چې څومره لوړ تعداد لرو په تکوب کې ډېر لرو. داسې موضوعات هم موږ لرو چې په هغه کې زموږ خویندې بېګناه په قطر رسیدلې چې عاملین نیول شوي دي او بعضې تحقیق روان دي او بعضې په جزا رسیدلې دي.
دلیل څه یې ول ښځو سره تاوتریخوالی کیږي؟
دلیل خو یې موږ ډېر دلایل لرو د دې لپاره، ځکه چې دا یو سنتي ټولنه ده او همدارنګه موږ ویلی شو چې مرد سالري زیاتره زموږ په ټولنه کې، د دې تر څنګ ناپوهي زیاته ده، غربت زیات دی، د خپل حقونو څخه ناخبري زیاته ده، همدارنګه د ښځو حقوقو څخه یې ناخبري ده. بل موږ ویلی شو چې د په بعضې ولسوالیو کې د عدلي او قضیې اوربان څخه لریوالی دی، ځکه چې موږ د خشونت څارنوالۍ یوازې په مرکز کې لرو چې ننګرهار مرکز کې، بلکې په ولسوالۍ کې نه لرو. که چېرته دغه څارنوالۍ په ولسوالۍ کې هم ایجاد شي نو شاید ډېرو خشونتونو مخنیوی ترسره شي.
کله چې په ننګرهار کې ښځینه څارنواله نه وه او اوس چې یو شمېر په کار بوختې دي، آیا په وضعیت کې څه ناڅه بدلون راغلی دی؟
مشکلات ډېر زیات وو د ښځو بخشې، ځکه په یو کور کې چې هم خزانه یې لکه د اجرې معنا ورکوي د شوجونو، همدارنګه موږ په یو بخش کې چې ښځه ونه لرو نو یو نو هغه هم د اجرې په مثال موږ ورکولی شو، ځکه چې هر ځای کې ښځینه اوسي نو طبعاً چې د ښځو حق ته لاسرسی زمینه زیاته مساعدېږي.
ډېره زیاته مننه.
تشکر سسنه.
یوه امریکایي خیریه موسسه چې په امریکا کې د بې کوره شوو خلکو سره مرستې کوي وایي بهتره به دا وي چې په یوه وخت کې له یوه مفلس کس سره دومره مرسته وشي چې بیا سوال او چړ ته زړه ښه نه کړي. په واشنگټن کې د امریکا غاک د خبریالې ادم گرین د رپورټ خلاصه زمونږ همکار سید سلیمان شاه درته اوروي.
په نړیواله کچه دا وخت برابر 1.6 میلیارد خلک نه دایمي سرپناه لري او نه دومره پیسې پیدا کولی شي چې د خپل ژوند بنیادي ضرورتونه پوره کړي. او د نور خلکو له احتیاج او منت نه ځانونه خلاص کی. د یو این هابیټاټ په نوم نړیواله خیریه مؤسسه چې ملګر ملتونه مصارف ورګي وای چې په 2018 میلادي یعنی 1408 نوی مریض کال کې یوازې په امریکا کې په یو شپه کې 15 لکه او 40 زره خلک بې کوره ګرځېدل، دایمي سرپناه نه لرله، چې سږکال شمیر نور هم سیوا شوی دی. په داسې حال کې چې په متحده ایالاتو کې د بې کوره شوو خلکو د کچې د راټیټولو په خاطر هم په دولتي سطحه او هم په شخصي کچه هلې ځلې کیږي. په دې لړ کې د سټریټ لایټ په نوم یوه خیریه مؤسسه چې د ورجینیا ایالت په شمالي برخه کې فعالیت کوي د پاملرنې وړ ده. دا مؤسسه خپل پرنسپ لري او وای په یو وخت کې باید له یو بې کوره شوي سړي یا ښځې سره د ارزانه کور د مندلو، تعلیم او کارو کسب په برخه کې دومره کومک وشي چې هغه کس د بې وزلۍ له حالت نه ووزي او د خپل ژوند او زندګۍ څښتن شي. د سټریټ لایټ فلاحي سازمان چې د ورجینیا ایالت د اوډبرج په سیمه کې دفتر لري وای د ځینو کسانو ژوند بدل کړی او هغوی اوس خوشحاله دي.
It gestures to a crumpled tent.
The worst thing about it is the summertime because it gets really hot in the summertime.
ګوره په دې ځنګل کې چې ته کوم ځای یې نه هلته ما خیمه لګولې و. دلته ما برابر 2 کاله گزاره کړی. بل اخره زیل خیمه نه وشړلم او د تقدیر کارونو چې دې ځای ته راورسیدم دلته اوس وسېګم او کار کوم. دا د ریچارډ په نوم دی یو پخوانی بې کوره شوی امریکایي غوغو چې پورت برج کې د امریکا خبریالې ته هغه ځنګل وښودو چې دی پکې وخت په یو کوچنۍ خیمه کې ځان له اوسېده. د سټریټ لایټ د ټولنیزو خدماتو متصدی میرمن روز پاورز وای چې په امریکا کې بې کوره کېدل زیات فکټورونه عوامل لري، خو تر ټولو مهم عامل یې دا دی چې هر څوک نشي کولی داسې کور عمومي چې د کرایې یا د میاشتني قسط ادا کولو وسې ولري. له کومو کسانو سره چې موږ مرستې کوو اکثره هنر او تعلیم نه لري. دغه خلکو کارونه کول خو بیا هم بې کوره و، ځکه چې دومره تعلیم او پوهه نه لرله چې داسې کارونه وکړي چې گزاره پرې وشي.
Now I got you some cookie treats. I have been working pretty much the whole
دا د فرانکی پونم د یو پخانه به کور شوی خزی کور دی چې لتیرو څلور کلونه د خپل دوست پیانو سره یو ځای په کوشنی کور کې ژوند کوي او د سټریټ لایټ مؤسسه سره د بنیادی ضرورتونو په پوره کولو کې مرسته کوي.
I feel very grateful to be here. I was hit by a truck. Street light took me in.
زه یو ټرک وهلم او له پخوی وغورځولم. نصیب می خو چې دلته راورسیدم، د خلکو لاس راکړ او په خپل پخوی ودرولم. دا د لری پونم دیو بل کس غږ دی چې د سړک په سر لوخی انزل او یو ټرک وه او له پخوی وغورځاو. سټریټ لایټ د هغو خلکو سره وړیا مرسته کوي چې کارونه کوي خو دومره زیاتې پیسې نشي پیدا کولی چې خپل ضرورتونه پوره کړي. دا خیریه مؤسسه له ځینو خلکو سره د موقتی سرپناه په موندلو کې هم مرسته کوي. د ورجینیا ایالت د پرنس ویلیام په کاونټۍ یا ولسوالۍ کې چیرې چې د اوډبرج سیمه واقع ده د ټولنیزو خدماتو دفتر امیر ټوني ټرنچ امریکا غږ ته وویل که موږ وکولی شو چې د ارزانه کورونو په شمول د دغو کسانو لپاره داسې دایمي پروګرامونه پروژې جوړې کړو چې دوی په خپلو پښو ودرېږي، فکر کوم چې ډېر فرق به په ژوند کې راشي او هر کال به په امریکا کې د بې کوره شوو کسانو شمېر هم کم شي. د سټریټ لایټ مؤسسه وای زیار باسي چې د پخوانیو بې کوره شوو کسانو ذهني او جسماني روغتیا ته هم لازمه پاملرنه وکړي. د دغه ادارې متصدی میرمن پاور یو ځل بیا امریکا غږ ته وویل
The homeless need more than just a roof over their head. They need love. They need a chance to have
دا خلک یوازې سرپناه او سوري ته ضرورت نه لري، مثبت تعامل ته هم ضرورت لري. تر بل هر څه مهمه خبره دا ده چې بس په کسر کې ورته څوک نه ګوري او د انساني وقار او کرامت خیال یې وساتي. دا د ریچارډ غږ دی چې یو وخت په خیمه کې ژوند کوو. نوموړی وای زه په ځنګل کې په یوې بیکاره خیمه کې اوسېدلم، ګورئ چې په خپل کور کې ژوند کوم او مرام او مقصد مې هم معلوم دی. ریچارډ وای ما ځکه له امریکا غږ سره خپل قصه شریکه کړه چې نور خلک هم ورنه پند واخلي او هر سړی د خپل کور او کارو کسب څښتن شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
او درندونکو اوس هم د قندس په ولایت کې د اوبو د ستونزې په هکله یو راپور لرو. د قندس د امام صاحب ولسوالۍ کې خلکو ته د پاکو اوبو رسولو چارې پیل شوې دي چې تر اوسه د پاکو اوبو نلونه 530 کورونو ته غځېدلې دي. خلک وایي د دغو اوبو د استعمال سره یې په ماشومانو کې د ناروغۍ کچه ټیټه شوې ده. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ګل رحیم نیازمند په راپور کې اوري.
د قندوز لخار وروسته د دغه ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې خلکو ته د پاکو اوبو سهولت برابر شو. د قندوز د اوبو رسولو د ریاست په مرسته د امام صاحب ولسوالۍ په خار کې 530 کورونو ته د څښاک پاکې اوبه رسول شوې دي او لا هم د نل غځولو کارونه جریان لري. ټاکل شوی چې د امام صاحب ولسوالۍ کې به تر 2000 کورونو پورې د پاکو اوبو نل وغځول شي تر څو خلک د څښاک پاکې اوبه ولري. د دغو نلونو د یو متر مکعب اوبو د مصرف لګښت 50 افغانۍ دی، خو خلک وایي چې نرخ یې لوړ دی، خو د دوی اولادونه پرې له ډول ډول ناروغیو څخه ژغورل شوي دي. په قندوز کې د اوبو رسولو د ریاست مسؤول انجینر نجیب الله نجیب وایي چې دوی به په سیمه کې د خلکو د غوښتنې مطابق هغوی ته د پاکو اوبو نلونه وغځوي.
ما در شهر امام صاحب 24 ساعت آب داریم و 24 ساعت همین 530 خانه از آب شبکه مستفید میشه.
مونږ په امام صاحب ولسوالۍ کې 40% خلکو ته د څښاک پاکې اوبه رسولې دي او دغه 530 کورنۍ ترې ګټه اخلي. هغه وایي چې دوی غواړي د څښاک د پاکو اوبو رسولو دغه چارې پراخه کړي او د قندوز د خار او امام صاحب په ولسوالیو کې هر کور ته د پاکو اوبو نلونه وغځوي.
اگر دونر حاضر نشه که شبکه را وسط بته، اداره آبرسانی ناگزیر است که از امکانات خود استفاده بکنه و امکانات ما محدود میشه. به
که مرسته کوونکي حاضر نشول چې دغه پروژه وغځوي، نو دوی مجبور دي له خپلو امکاناتو څخه استفاده وکړي، خو د دوی امکانات د خلکو لخوا د اوبو په مقابل کې په ورکړل شوو پیسو پورې محدودیږي. د ولسوالۍ د بازار هغه خلک چې له پاکو اوبو څخه استفاده کوي وایي چې له استعمال سره یې په ماشومانو کې ډول ډول ناروغۍ کمی شوې دي.
زموږ په ساحه کې تقریبا 16 ساعته یا 18 ساعته موږ صحیح اوبو خدمات لرو چې د دې خدماتو په واسطه زموږ کم مخکې چې کم مشکلات درلودل او د دې ناګوناګون مرضونه زموږ ماشومان په اخته کېدل دي صحیح اوبو نه چې کله مخ نه موږ استفاده کوو د دې مرضونه چې لګیری سوې ده.
دغه خلک وایي چې په خوا تر دې دوی د ځمکې د سر او ویالو له اوبو څخه استفاده کوله چې د استعمال له امله له ګڼو مرضونو سره لاس او ګریوان وو. له پاکو اوبو استفاده کوونکي خلک وایي چې دوی د هر متر مکعب یا 1000 لیټر اوبو په استعمال باندې 15 افغانۍ لګښت ورکوي. باید دغه لګښت کم شي.
به خاطر از یک آب یک منابع داخلی ست نرخ از یک متر مکعب 25 افغانی قیمت است، د دې نرخ کم کاهش بیره غور.
زمون غوښتنه دا ده چې اوبه داخلی منابع دي او لمونږ څخه د یو متر مکعب اوبو په مصرف 15 افغانی اخلي. که دغه نرخ را کم شي او بیا یې ارزان شي، نو د ټولو خلکو لپاره به سهولت شي او ډیر خلک به ترې استفاده وکړي. د قندوز په ښار کې هم د څښاک د پاکو اوبو نلونه غځول شوي دي چې له تیرو 4 کالو رئیس ترې د خار یو شمیر کورنۍ استفاده کوي. د قندوز د اوبو رسولو د چارو رئیس نجیب الله وایي چې دوی هڅه کوي د پاکو اوبو نلونه د قندوز د خار دننه هم نورو سیمو ته وغځوي تر څو خلک د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی ولري. ګل رحیم نیازمند، امریکا غږ آشنا رادیو.
په داسې حال کې چې د مهاجرت د نړیوال سازمان په مرسته د لیبیا نه په خپله رضا وطن ته د یو شمیر مهاجرینو د بیرته ستنېدو پروسه پیل شوې ده، خو په هغه هیواد کې په محبسونو کې د غیر قانوني مهاجرینو شمیر ورځ په ورځ زیاتیږي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریالې لیسا شلاین په راپور کې اوري.
د مهاجرت نړیوال سازمان یا انټرنیشنل ارګنایزیشن فار مایګریشن وایي هیله لري دغه کسان به د زندانونو نه زر تر زره خوشې شي او خپلو اصلي وطنونو ته به ورسول شي. د مهاجرینو د ځای پر ځای کولو لپاره د ملګرو ملتونو دا نړیوال سازمان وایي چې دا وخت د لیبیا دولتي زندانونه له هغو غیر قانوني کسانو نه ډک دي چې اروپا ته د رسېدو په تمه قاچاقبرانو لیبیا ته راوستلي و، خو چارواکو په سمندر کې ګیر کړل او په زندانونو کې واچول. نن د شنبې په ورځ په ژنیو کې دغه سازمان یو ویان جویل میلمن امریکا غږ ته وویل چې یو زیات شمیر افریقایان چې اروپا ته د مدیترانې د سمندرګي په لاره د تلو نیت لرو د لیبیا ساحلي ساتونکو له نیولو نه وروسته په محبسونو کې وغورځول او د تیر کال په پرتله شمیر تقریبا 2 چنده زیات شوی. دا وخت 9300 کسان چې د افریقا او آسیا د مختلفو هیوادونو اتباع دي د لیبیا په زندانونو کې پراته دي او په ځینو مواردو کې ورنه په زور او جبر شاقه کارونه هم اخیستل کیږي.
دا د مهاجرت د سازمان د ویان جویل ملمن غږ دی چې وایي د مهاجرت نړیوالې ادارې لیبیایي چارواکو ته په ډاګه دا خبره کړې چې اصولا موږ په زندانونو کې د دغو کسانو ساتل نه خوښوو او کوشش کوو چې زر تر زره راجستر کړو او باید اجازه ولري چې بیرته په خپله خوښه د بشري پروګرام له مخې خپلو اصلي هیوادونو ته ستانه شي. او کوم کسان چې په سمندر کې نیول شوي دي ښه به دای چې په ظرف د یوې هفتې کې وطن ته د ستنولو پروسه بشپړه شي. ملګري ملتونه وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې یولس غیر قانونی مهاجرین چې په لیبیا کې بند پاتې وو د آی او ایم په مرسته خپلو اصلي وطنونو ته رسول شوي دي چې زیاتره د لویدیځې او مرکزی افریقا د هیوادونو اتباعو او څو زره د ختیځې افریقا او د افریقا د ښکر د سیمې د هیوادونو اوسیدونکي وو او ځینې آسیا او شمالي افریقا ته رسول شوي دي. سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او دا هم درنوندونکو د روانې خبرونې ورستای مطلب د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې په اکواډور کې خپل بشري عملیات زیات کړي دي چې د وینزویلا د مهاجرو د بهیر غم وخوري. دغه مهاجر په ډېرې ناامیدۍ او بیچارهګۍ سره ځانونه اکواډور ته رسوي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریالي لیسا شلاین په دې راپور کې اوري چې د ژنیو نه رالیږلی
د وینزویلا ګڼ شمېر مهاجر اکواډور ته ځانونه رسوي. دا غشمیر خطرناک او مایوسه کوونکی دی. ملګری ملتونه اټکل کوي په روان کال کې د کولمبیا له سرحد نه اکوادور ته څه باندې نیم میلیون وینزویلایان مهاجر رسیدلی دي چې په اوسط ډول په ورځ کې 3000 تنو ته رسیږي. په وینزویلا کې د سختو شرایطو په نظر کې نیولو سره یو این ایچ سی آر راپورټ ورکړی دی دغه شمېر د اګست د میاشتې په لومړۍ هفته کې په ورځ کې 4000 تنو ته ورجک شوی دی. د دې لپاره چې د مهاجرو د دغه بهیر سره چال چلن شوی وي د اکوادور حکومت د چهارشنبې په ورځ په یو شمېر ولایتونو کې اضطراری حالات اعلان کړ. یو این ایچ سی آر نطاق ویلیم اسپینلر دا یو ښه او ضروري اقدام یاد که او وای
UNHCR welcomes and supports this decision, which allows Ecuador to assign additional resources and step up its response. The exodus of Venezuelans from the country is one of Latin America's largest mass population movements in history.
UNHCR په دغه پریکړه خوشاله شوه او ملاتړ کوي چې اکوادور ته اجازه ورکوي چې اضافي منابع تخصیص کړي او خپل عکس العمل چټک کړي. لخپل هیواد نه د وینزویلایانو وتل په دومره زیاته پیمانه دي چې د لاتین امریکا په تاریخ کې ساری نه لري. سپینلر وای وینزویلایان په ورځو ورځو حتی په هفتو هفتو په ډیرو بدو شرایطو کې مزلونه کوي. دا وایي کله چې دوی راورسیږي ډیر بیچاره وي او مجبور دي چې په عامه ځایونو کې دیره شي او سوال کوي یا د ژوندي پاتې کېدو لپاره نورو استثماري وسیلو ته لاس اچوي. دی وایي د رارسېدونکو مهاجرو تقریبا 40% ښځې ماشومان او معلولین دي چې په خاصه توګه ډېر بېوزله دي، مرستې او ژغورنې ته ضرورت لري. Spindler Biawai
Women and girls represent 40% of the new arrivals and face serious risks of sexual violence, in particular survival sex and trafficking. Xenophobic reactions to the exodus have been noted in some quarters.
په نوو را رسیدونکو مهاجرو کې 40% خزه او جنې دي چې د جنسي جدید تاوتریخوالي د خطر سره مخامخ کیږي او په دې کې انساني قاچاق کول هم شامل دي. په ځینو سیمو کې له دغو مهاجرو نه وېره کیږي. سپینلر وای اکثر وینزویلایان چې اکوادور ته راننوځي بیا پیرو او چلی ته روانېږي. دی وای یو این ایچ سی آر خپل اضطراری عملیات چټک کړي دي. دغه اداره به د مهاجرو په تلاشۍ او نوملیکنه کې د اکوادور سره تخنیکي مرستې کوي. دی وای د دغه ادارې کارکوونکي به هغه بېوزله وینزویلایان معلوموي چې ژغورنې او مرستې ته ضرورت لري.
او درنوندونکو په همدې سره د امریکا غږ آشنا رادیو د سهارنۍ خبری خپرونو مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړله. د امریکا غږ آشنا رادیو راتلونکي خپرونې د افغانستان په وخت ماښام په 2 بجو پیل کیږي. تر هغې چې بیا هم ستاسو په خدمت کې حاضرېږو تاسو ټول په لویه لاس پارم. پاتې ورځ مو نیکمرغه. د خدای پامان.